آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9:30 بجې کېږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د امریکا ملت نن خپل ورستۍ کلنۍ وینا وکړي د امریکا د سمندري ځواکونو دوی جنگي کشتۍ ایران نیولې دي او ملګرو ملتونو د سوریه د ماجرینو د مخ په زیاتېدونکي بوران پر خاطر د 2 میلیارد ډالرو د بشري مرستې غوښتنه کړې ده
نن چهارشنبه ده د 1940 کال د جدید میاشتې 23مه ده چې د 2014 کال د جنوري د میاشتې 14مه کېږي تر نن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوټونه کې به واوري چې جمهور رئیس باراک اوباما به 2 ساعته وروسته کانګرس ته خپله وروستۍ کلنۍ وینا وکړي په دې باره کې رپورټ لرو د افغانستان یو لوړ رتبه ډیپلوماټ په دې ډاټ سرګند کړی چې د افغانستان د سولې هڅې به مثبت نتیجه ورکړي په یمن کې د داخلي جنگ په شخړو کې د ماشومانو ستونزې او په کندهار کې د واکسین یو شزینه رضاکاره د کار پر مهال د نامعلومو کسانو لخوا په برید کې وژل سوې ده په دې باره کې به رپورټونه واوري اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
نن د واشنگتن په وخت ماخستن په 9 بجو د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د امریکا ملت ته کلنۍ وینا وکړي البته دا به کانګرس ته داغه د جمهور ریاست د دوهمې دورې وروستۍ کلنۍ وینا وي جمهور رئیس باراک اوباما د خپل فیسبوک په پاڼه کې یو ویډیو په داسې حال کې خپره کړې ده چې د وینا له مخې په سپینې ماڼۍ کې په خپل دفتر کې ناستی او وینا ته تیاری نیسي اوباما به 2 ساعته وروسته کانګرس ته ولاړ سي او خپله وروستۍ کلنۍ وینا به وکړي Obama will.
America, here I am, making some last minute changes, a few last minute touches to my State of the Union speech tonight. This is going to be.
د امریکا خلکو زه دائم ناستیم د امریکا ملت ته کوم وینا نن شپه ورکوم په هغه یو نظر تیروم او وروستي بدلون پکې راولم او دا به زما اخرنۍ کلنۍ وینا وي تمې کیږي چې ولسمشر اوباما به د امریکا او مدني ختیځ د حالاتو سربیره د امریکا د کورونی وضعیت په اړه هم خبري وکړي موږ به د جمهور رئیس باراک اوباما دغه وینا په مستقیم ډول د افغانستان د سهار په 6:30 بجو د ترجمې سره تاسو ته دروړو د عراق صدر اعظم حیدر الابادی یو ځل بیا هوډ وکړ چې د اسلامي دولت یا داعش پر خلاف جګړه به جاري وساتي دغه څرګندونې یو ورځ وروسته لاغه کیږي چې داعش د بغداد په بازار کې ځانمرګ برید وکړ او څلور وشتنه پکښې ووژل او لسګونه تور تنه نور پکښې ټپیان کړل حیدر الابادی د دوشنبه د ورځې برید د اسلامي دولت د وسلوالو د ناامیدۍ هڅې وبللې چې تیره میاشت د عراق د رمادي ښار څخه وایستل شول په دې بازار کې د برید نه وروسته د عراق په شمال ختیځ کې د سنیانو و جماعتونو او لسګونو دوکانونو ته ور واچول شو عبادی وویل چې د عراق حکومت به د دې هیواد نه د داعش جګړه مارانو په ایستلو کې هیڅ هم دریغ نه کړي په استنبول کې د سلانو په یوه مهمه سیمه کې د یو ځانمرګ برم د چاودنې مسؤلیت د داعش په افراطي ډلې اچول شوی دی د استنبول نه د امریکا ژ خبريال ایڈورډ جونز په دې باب یو رپورټ لیږل دی چې خلاصه به تاسو ته دروړو
په استنبول کې د بم د چاودنې نورستو امبولانسونه او د نجات عمله په ډیر سرعت د پیښې ځای ته رسیدلې ده د بم دغه چاودنه پروند د استنبول د ښار د سلطان احمد په سیمه کې چې ډیر زیات سیلانیان ورزی شوې ده د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د بم دغه چاودنه سخت غندلې ده او هغه وایي په سیمه کې ترکیه د دهشت افغانانو لومړنی او مهم هدف ده هغه زیاته کړې چې ترکیه په مساوي ډول د دغه ټولو په ضد جنګیږي ویل کیږي چې دغه انتحاري چاودنه د سوریې یو 28 کلن ځوان کړې ده په دغه چاودنه کې زیاتره خارجي سیلانیان مړه او زخمي شوي دي په محلي مطبوعاتو کې راغلي دي چې د ترکیې د امنیتي چارو مامورینو د دغه چاودنې پړه د داعش په افراطي ډلې اچولې سره له دې چې دغه ډلې تر اوسه پورې د دغه چاودنې مسؤلیت لا نه دی منلی ځینې سیاسي مبصرین وایي چې ممکن د دغه چاودنې شک په کوردي یاغیانو هم وشي د ترکیه امنیتی قواو د خپل ملک په جنوب لویدیس کې په خاص ډول په هغو سیمو کې چې هلته زیات کردان اوسیږي د دغو یاغیانو د ځپلو دپاره خپل حملې زیاتې کړي دي. په تیره میاشت کې د استانبول د ښار په دویم لوی هوایي ډګر د هوان د ډزو مسؤلیت د کردانو یوې ډلې په غاړه اخیستی و.
د امریکا د سمندري ځواکونو دوی جنگي کښتۍ ایران نیولې دي، خو د پینټاګان چارواکي وایي چې تهران ورته دا ډاډ ورکړی چې دغه دوی جنگي کښتۍ او عمله به ژر واپس کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو مهم چارواکي د امریکا ژغ ته وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو لس سرتیري په دوو جنگي کښتیو کې سپاره ول او د کویت او بیرن ترمنځ د خلیج په سمندرګۍ کې سفر کاوه چې د امریکا د کنټرول د برخې څخه د هغو تماس وشلېدي. د ملګرو ملتونو د سوریې د مهاجرینو مخ په زیاتېدونکي بوران پر خاطر د زیاتو بشري حادثو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې او د پرمختګ سازمانونو د سه شنبې په ورځ د 2018 کال دپاره د 2.1 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده چې په سوریې کې دننه او په نورو سیمو کې د 2.8 میلیونو څخه زیات سوریې مهاجرو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندویه سازمانونو ویلي دي چې دغه پیسې د لپاره غواړي چې دوی ګمان کوي چې 4.1 میلیونه د سوریې خلک به د جنگ د سیمو څخه ګاونډي هیوادونو ته په 2018 کال کې مهاجر سي. او هم دغه لاره وایي چې 13.5 میلیونه کسان چې په سوریې کې دننه دي او بې ځای سوي دي او جنگ ځپلي دي د هغو سره هم مرسته وکړي. داود دې سات خبر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. وخت دلته په واشنگتن کې د مخستان 9 بجې او 10 دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدی چې موږ ولاړ شو زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ته، باید تاسو ته ووایو چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به نن مخستان د واشنگتن په وخت په 9 بجو د کانګریس د ماڼۍ څخه د امریکا ملت ته خپله کلنۍ وینا وکړي. موږ به د هغه وینا د ترجمې سره یو ځای تاسو ته هم د افغانستان په وخت د سهار په 6:30 بجو په مستقیم ډول خبره کړو. زموږ د خاصه خبرونه به د افغانستان په وخت د سهار تر 8 بجو پورې دوام وکړي. البته د ازادۍ د راډیو خبرونې به سمدستي زموږ څخه وروسته شروع سي، او په هغې کې به تاسې د جمهور رئیس باراک اوباما د وینا په باب د سیاسي مبصرینو مرکې هم واوري. خو اوس به راسو زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان یو لوړ رتبه ډیپلومات په دې ډاډ څرګند کړی چې د افغانستان د سولې هڅې به مثبته نتیجه ورکړي. په دې باب د امریکا ژغ د آشنا تلویزیون رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم.
بهرنی چار وزارت سیاسی مرستیال حکمت خلیل کرزای چې تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د سولې په تړاو په سلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د لوري استازیتوب کاو، له رسنیو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل د اسلام آباد په ناسته کې د همغږۍ د دې ګروپ کاري چوکاټ جوړ شوی او افغانستان د سولې نقشه د ناسته ته وړاندې کړې ده. هغه ویل د سولې په دې نقشه به په جزئیاتو د جنوري 14 په کابل کې په سلور اړخیزه ناسته کې خبري وشي. حکمت کرزی وویل د سولې نقشه درې مرحلې لري: د مذاکراتو مخکې مرحله، مخامخ خبرې او د مذاکراتو تطبیق.
د دې جلسې هغه اساسي هدف به دغه چې موږ پر دغه نقشه چې باس پر کړی ده او دغه نقشه چې د سولې لپاره افغانستان ترتیب کړی ده او هم د چین سره، د پاکستان سره او د امریکا سره شریک شوی ده، پر هغه باندې به باس کیږي.
د بهرنی چار وزارت سیاسي موین د سولې په خبرو کې دخیل دی، وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات شته خو هر ډلې سره مذاکراتو ته حاضر دي. حکمت خلیل کرزی د امریکا غږ د خبریال پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د اسلام آباد په دې ناسته کې پاکستان ورته کوم داسې لس پارلی چې کوم طالبان سوله کوي او کوم نه، وویل
د پاکستان د طرفه زه درته وایم نه کوم لست افغانستان ته ورکول شوی دی، نه د کوم لست باس باید مطرح شوی وای. په دغه جلسه کې اساسی باس دغه و چې دغه څلور اړخیزه ګروپ پر خپل کاري چوکاټ باندې باس وکړي. یعنی دا په اوایلو کې دا پروسه موږ دغه سې نیولې وه چې په دغه جلسه کې به پر خپل کاري چوکاټ باندې باس کوو او پر دوامه جلسه کې به پر نقشه باس کوو.
بلور ته اجرایی ریاست به وای د جنوري په 13 مده کابل په ناسته کې به دا ځل مشخصه شي چې کله او په کوم ځای کې له طالبان سره خبري وشي. د اجرایی ریاست د ویان مستیال جاوید فیصل وای تیر ورځ د سولې د خبرو د جر پیلېدو په سر هوکړه شوې ده.
په دغه څلور اړخیزه ناسته کې وسلوال طالبان حضور نه لري، ځکه چې په هغه ناسته کې به د وسلوال طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره د ځای، اشخاص او نیټې پر تعین باندې بحث کیږي.
د کابل پانتون استاد نصرالله ستانکزی وایي که د جګړې او سولې تعریف ونه شي او د سولې پالیسي موجوده نه وي نو هسې د وخت ضایع کول دي.
د ما په عقیده ادرس پاکستان چې به د پاکستان سره د مذاکرات شي او که په غیر لایق نه یوازې په خبرو کې دا جګړه بیا هم تعریف نشي، سوله نشي تعریفېدلی، پاکستان به وخت ضایع کړي، نړیوال به هم وغولوي او موږ به هم نتیجې ته ورسیږو.
دا ځل افغان حکومت د سولې د خبرو پیلېدو ته دوه میاشتې یعنی د جنوري او فبروري میاشتې ټاکلي دي. افغان لوری تمه لري چې په دغو دوو میاشتو کې د سولې په تړاو باید تغییر محسوس شي.
Instead of Americans patrolling the valleys of Afghanistan, we trained
the ولسمشر باراک اوباما ورسته کلنی وینا او په دې حکله تحلیلونه
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا به گونه زنده
د سهار د شپږو بجو نه تر اتو بجو پورې
نشرات رادیو آزادی در این روز با یک ساعت تاخیر ساعت 8 صبح آغاز می شود.
او دا هم زموږ د خبرونې بل رپورت. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچې صندوق مامورینو د دې خبرداري ورکړي چې د یمن د اوږده داخلي جنگ په شخړو کې به په میلیونونو ماشومان د مرضونو د غربت او نورو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین د جنیو څخه په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسې اوري.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچې صندوق وایي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو دوامدار بمباریو او په لارو کوڅو کې د حکومتي قواو او د حوثي د یاغیانو ترمنځ جنګونو زیات تاوان ماشومانو ته رسولی دی. د دغه صندوق مامورین وایي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو د بمباریو د شروع نه تر اوسه پورې هلته 1,000 تنه ماشومان مړه او د 1,200 نه زیات زخمی شوي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچې صندوق یو تازه رپورټ وایي چې د ملک د نفوسو نیمایي برخه د خپل کورونو نه بې ځایه شوي، 19 میلیونه نور خلک هر ورځ عاجلو خوراکي موادو او اوبو ته ضرورت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچې صندوق نطاق کریستوف بولیراک امریکا غږ ته ویلي چې 1.3 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 50 کلونو نه کم دي د غذایي موادو د کمبود او د تنفسي امراضو سره مخامخ دي. هغه وایي ډیره د وارخطایي خبره دا ده چې تقریبا 192 د خوراکي موادو د تهیې مرکزونه بند شوي دي. موږ ته دا معلومه ده چې تقریبا 1,680,000 ماشومان چې عمرونه یې د 50 کلونو نه کم دي د خوراکي موادو د کمبود لکبله د سوی تغذی په مرز اخته دي او طبي معالجې ته ډیر سخت ضرورت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچې صندوق دغه رپورټ دا هم وایي چې د یمن داخلي جنگ تقریبا په 10 میلیونه ماشومانو ډیر بد اثر کړی دی. دغه رپورټ وایي چې 2 میلیونه ماشومان د مکتب نه محروم شوي او هم هلته په یمن کې د روغتونونو د خرابۍ له وجې ډیر زیات ماشومان په بیلوبیلو مرضونو اخته شوي دي.
پکاته کاته مسترګي په خاطشي چې خبر دی دراتلو را باندې وشي گور تارا باندې کمی کوډی وکړي کپخ پو درزن دروما ما زړه می نشي ته خو زمانه لاړې مرور شوي دا زما یاری دې هم ګوندې پزړشی چې دیدن د محبوب کوم تازه شمع لکه کختی په باران سره وبشي د خیار بیلتون دستونی پری کول دی پیرغ بستونه چیر پری کواشی د خپل یار د جدایی حسی کار دی لکه ساچ د وجودا پا واتشی بخت همرا مدد بیا را سرا چه پغی که می بیات للی آرو دشی ید خوشال سلام پوانو خو یارانو گوند بیا می پلی دو سرا زڑخ جهان په مخ بنوي حستا مونږ دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جهان په مخ بنوي حستا مونږ دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا سوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بادنو شام فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا حسیتا غند دل برا اشو سازا لبت بازا دل نوازا سر فرازا اشو سازا لبت بازا خود پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا بری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا د جهان په مخ بنا حسیتا غند دل برا
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8 بجې او 9:30 دقیقې دي. پام وکړئ، رپورټ په کندهار ولایت کې روغتیایي مسؤلین وایي چې په ځینو سیمو کې به د ښځینه رضاکارانو پر ځای نارینه رضاکاران په دندو وګوماري. دغه ګام تر هغه وخت وروسته پورته کیږي چې څه موده مخکې په کندهار ښار کې د واکسین یوه ښځینه رضاکاره د کار پر مهال د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سول. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیزالله پوپل په دې رپورټ کې واوري.
نږدې دوه اونۍ مخکې د کندهار ښار د لرګو گنج په سیمه کې د نرګس په نوم د واکسینې ورزاکار د کار په جریان کې په یوه وسلوال برید کې ووژل سوه او بله همکاره یې ټپي سوه. که څه هم له دې پیښې څخه د دوه اونۍ په تیریدو سره لا هم د پیښې اصلي انګیزه نه ده معلومه، خو روغتیایي مسؤلین وایي چې د واکسین په پروګرام کې د ښځینهو حضور کمرنګه کړی دی. د کندهار د عامې روغتیا د ریاست یو تن کارکوونکی ډاکټر عزیز الله کاکړ امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې لا هم روغتیایي مسؤلینو ته نه ده روښانه چې د پولیو واکسین په کمپاین کې د وژل سوي رضاکارې قاتلین به څوک وي، خو دا مني چې تر دې پیښې وروسته ممکن ځینې ښځینه رضاکارانې کار ته زړه ښه نه کړي. ډاکټر کاکړ زیاتوي چې په لنډ مهال کې د ستونزې د حل لپاره دوی غواړي چې په ځینو پیچلو سیمو کې د ښځینه رضاکارانو پر ځای نارینه په کار وګماري.
هغه کلسترونه چې هغه داسې پیچیده ای مطلب شار دی شار کې غوتبن امنیتی ستونزه نسته، خو بیا هم ځینې کلسترونه ډیر پیچیده جوړښت لري، یعنی هغه جغرافیایي موقعیت یې داسې پیچلی چې په هغه کې د کار کولو توانایي خصوصا زنانه نه لري. نو موږ کوشش کوو چې هغه کلسترونه په ګوته کړو او د هغوی څخه د زنانه شفټ کړو نورو کلسترو ته او پر ځای به نارینه کار وکړي.
په کندهار کې ټول ټال 1450 تنه ښځینه کارکونکي د واکسین په پروګرام کې کار کوي، خو ځینې مبلغینې او ځینې نورې بیا د واکسین د عملي کولو چاري مختوړي. په دې پروګرام کې د ښځینه کارکونکو د کار پر مثبتو پایلو ټولې واخلدي. د کندهار ښار د منزل باغ د سیمې د واکسین د پروګرام مسول عبدالقدیر وایي چې ښځینه رضاکارانې په اسانۍ سره د وکور داخل ته تلای سي او له واکسین څخه پاتې کوچنیانو ته واکسین رسوي. دوی زیاتوي چې د فرهنګي او کلتوري حساسیتونو له کبله هم اکثریت کورنۍ ښځینه روغتیایي کارکونکو ته په شنیت ګوري.
د ښځینه رضاکارانو ګټه موږ د روغتیا کورونو اصلاح کېدلو دی. ورکل له کور ته ځ خپل له تو سره ورغلې رات کور رات کور ته ځو سره ورغلې مغل تو ورغلې چې ورته ویل دي چې دا کوښنان د پولیو پر د غدې د بچاس کا واکسین دي، تاسو کوښنان ته کم zarar نه لري، پر هغه برابر کور اصلاح کړی دي.
پر همدې مهال د کندهار یو تن دینی عالم مولوی عبدالرشید وایي چې له دینی اړخه هم د روغتیا پر ساتلو ډېر ټینګار شوی او په ټولنه کې د روغتیایي کارکونکو لپاره هر لوري دی ل خپل اړخم رسته وکړي.
د ولسمشر باراک اوباما ورستۍ کلنۍ وینا او په دې هکله تحلیلونه
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا به ګونه زنده
د سهار د شپږو بجو نه تر اتو بجو پورې
نشرات رادیو آزادی در این روز با یک ساعت تأخیر ساعت 8 صبح آغاز می شود.
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مو واوریدل هم خوشبینه اوباما ملت خپل ورستی وینا کوي. د امریکا ژه خبریالانو اروپین دی او کین برید میټ په دې باره کې دا رپورټ لیږلی دی.
ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس په خپل ووم او وروستي کال کې د سه شنبې د شپې په 9 بجو د امریکا ملت ته وینا وکړي او د خپل دورې د وروستي کال او د دې هواد لپاره پر راتلونکو کالونو کې خپل تصور او خیال څرګند کړي. اوباما به د واشنگتن د کلنی رواج د مخې د کانګرس په ودانه کې د کانګرس غړو ته وینا وکړي چې د تلویزیون لارې خبريږي. د ابا په وطن کې د هیواد بخت ارزیابي کوي چې ملي اقتصاد پکې وده کوي او امریکا په خارج کې بمباری ته دوام ورکوي چې د هغو سیمه ییزو قواوو ملا وتړي چې د اسلامي دولت د ډلې سره جنګیږي. دغه ډلې په عراق او سوریه کې ځینې سیمې نیولې دي. اوباما د خپل بیانانه د مخه په ویډیوي وینا کې ویلې دا هیڅ کله د هغې لارې په باره کې دومره زیات خوشبینه نه و لکه چې اوس هیواد ورباندې روان دی. ځان ته دغه خوشبیني د 2014 کال لپاره نه ده، بلکې د راتلونکو کلونو لپاره ده او اوس نه یو کال وروسته چې د ده دوره ختمیږي. اوباما ویلې دی غواړي چې دا څرګند کړي زه نه یوازې هغه څه غواړم چې په روان کال کې وشي، بلکې څه چې موږ ټولو ته په کار دی هغه دا دی چې په راتلونکو کلونو کې په ګډه کار وشي. زموږ د ماشومان لپاره به ستر شیان یوه قوي ښه او ډېره سوکاله امریکا وي چې د دوی ضمانت کوي. د سپینې ماڼۍ نتاغ جوش ارنست رنوی د امریکا د ستر اقتصادي بحران نه راپه دې خوا د ډېر خراب اقتصادي رکود نه وروسته بیرته په خپلو پښو او ودرېدله او موږ د درستې نړۍ په هیوادونو کې اقتصادي بدلون وینو او د امریکا اقتصاد د دغه ډول بې ثباتۍ برخلاف دی. ارنست ویلې نه د تیر کال په شان کله چې اوباما خاص پیشنهادونه وکړه چې پکې د پوهنتون د زده کړو د ویډیو آفیس پروګرامونه او د کمپیوټري امنیت شامل و. جمهور رئیس به په روان کال کې د هیواد لپاره په خپل تصور باندې ټینګار وکړي، په داسې حال کې چې ځینې هغه بدبینۍ لری کړي چې د عامه افکارو په سروېګانو او د جمهوري ریاست د مقام لپاره د کاندیدانو په انتخاباتي مبارزه کې څرګندې شوې دي. احتمال لري چې اوباما به د کانګرس لپاره د قانون جوړونې خاص پیشنهادونه ونه کړي او له ده نه توقع کېږي چې له کانګرس نه به وغواړي چې مخکې له دې نه چې د ده دوره ختم شي پاتې کارونه سرته ورسوي، چې په دې کې د بهر یا کاهل نه په اخوا د تجارتي موافقې تصویبول او د ګوانتانامو د زندان تړل شامل دي. مګر دواړه موضوعګانې جنجالي دي او دا څرګنده نه ده چې اوباما به مخکې له دې نه چې په سپینه ماڼۍ کې خپله اتکلنه دوره پای ته ورسیږي دغه موضوعات بشپړ کړي یا نه. احتمال لري چې اوباما به په نړیوال اړخ کې خپله د تازه وخت کامیابي څرګنده کړي چې د کیوبا سره یې روابط ښه کړل، د ایران سره اتومي موافقه لاسلیک کړله او په دې کار کوي چې په پاریس کې د اقلیم د بدلون په باره کې بین المللي موافقه وشي. انتقاد کوونکي لا د پخوانه د اوباما وینا ارزیابي کوي. د سنا په مجلس کې د اکثریت نمشر جمهوریت غوښتونکي د کنتاکي سناتور مچ کینل د یک شنبه په ورځ د امریکا تلویزیونی شبکې ای بی سی ته وویلې، زه فکر کوم چې جمهور رئیس به د راتلونکي په باره کې خبرې وکړي او کوشش کوي چې هر څه ګل ګلزار وښیي چې وجود نه لري. څه چې موږ له جمهور رئیس نه غواړو واورو هغه د جمهور رئیس واقعي پلان دی چې اسل ته ماتې ورکړی شي.
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز، نن د واشنگتن په وخت ماخوستن په 9 بجو یعنی د یو ساعت وروسته د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د امریکا ملت ته خپله کلنۍ وینا وکړي. البته دا به کانګرس ته دغه د جمهور ریاست د دوهمې دورې وروستۍ کلنۍ وینا وي. تمه کېږي چې ولسمشر اوباما به د افغانستان او منځني ختیځ د حالاتو سربیره د امریکا د کورونی وضعیت په اړه هم خبرې وکړي. موږ به د جمهور رئیس باراک اوباما دغه وینا په مستقیم ډول د افغانستان د سهار په 6:30 بجو د ترجمې سره تاسو ته درواورو. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی یو ځل بیا هوډ وکړ چې د اسلامي دولت یا داعش پر خلاف په جګړه جاري وساتي. دغه څرګندونې یو ورځ وروسته لاغه کی چې داعش د بغداد په یو بازار کې ځانمرګ برید وکړ او څلور کسان یې پکښې وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د امریکا د سمندري ځواکونو دوه جنگي کشتۍ ایران نیولې دي، خو د پینټاګان چارواکي وایي چې تهران ورته دا ډاډ ورکړی چې دغه جنگي کشتۍ یو عمله به ژر واپس کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو مهم چارواکي د امریکا ژغ ته وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو له سرتیري به چې په دوو جنگي کشتیو کې سپاره ول او د کویت او بیرین ترمنځ د خلیج په سمندر کې سفر کاوه، د امریکا د کنټرول د برخې څخه لاغو تماس وشلېدی. او ملګرو ملتونو د سوریې د ماجرونو د مخ په زیاتېدونکي بوران پر خاطر د پاره د زیاتو بشري مرستو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې او د پرمختګ سازمانونو د سه شنبې په ورځ د 2014 کال د پاره د 2.2 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده، چې په سوریې کې دننه او په نورو سیمو کې 28 میلیونو سوریانو ماجرینو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندویه سازمانونو ویلي دي په دغو پیسو د دې لپاره اړتیا لري چې دوی ګویمان لري چې 4.2 میلیونه د سوریې خلک باید د جنگ د سیمو څخه ګاونډیو هیوادونو ته په 2018 کال کې کډه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خدارمن اوریدونکو په مخړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان زیځي اوریت وی د تودوخه لوړ درجه یو ولس چې منفی دوی په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف او هلمند کې به هم نن اسمان زیځي اوریت وی او په فراق کې به هم نن اسمان زیځي اوریت وی د تودوخه لوړ درجه 15 چې ته یو درنوریدن کو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. او باید وایو چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما باندې مخصوصاً د واشنگتن په وخت په 9 بجو د کانګرس د باندې څخه د امریکا ملت ته خپل کلنۍ وینا وکړي. موږ به د هغه د وینا د ترجمه سره یو ځای تاسو ته هم د افغانستان په وخت د سهار په 6:30 بجو په مستقیم ډول خبره کړو. زموږ د خاص خبرونه تاسو مه هیروئ، د افغانستان په وخت د سهار د 8 بجو پورې به دا خبرونه دوام وکړي. البته د ازادي د رادیو خبرونه به سمدستیز مشتقه ورسته شروع سي. هم دا اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي، دوی په پلان وخت تاسو ته خپل خبري خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.